السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شپې له یولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربایم نیکی هیلې او پیرزونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی شمالي وزیرستان کې وسلوالو د تختولو پر مهال دوه تنه وجدي دي د پاکستان سین صوبې څخه نور شپږ پنځوس افغان کډوال له زندانونو خوشي شوي او خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر به د مای په اوله اونۍ کې د شام سفر کوي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د اپریل په 9 په میرالی کې نامانو و کسانو دوه تنه وجلي په میرانشاه کې یو پولیس چارواکي عمر خان او ځنو ځایي خلکو د اپریل په 9 نه وخت مشال لري تول چې د خالی په ورځ په موسکی سیمه کې نامعلومه کسانو دوه تنه په گاډي کې تختول خو دغه کسانو د ځان خلاصولو هڅه کوله چې تختونکو په ډزې وکړي عمر خان زیاته کړه چې د وجل شوو کسانو پیژندګلوي هم لا نه ده شوې نوموړي زیاته کړه چې دا هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان له کومې سیمې څخه تختول شوي خو موسکی سیمې ته تر رسیدو وروسته تختول شوو کسانو د ځان خلاصولو هڅه کوله چې وجل شول د پولیس چارواکي په وینا د پیښې پر مهال دوه ماشومان هم په ډزو کې ژوبل شوي دي د پیښې ذمواري لا هم چا نه ده منلې دا په شمالي وزیرستان کې په تیر یو خواوشا درې ورځو کې د ناامنۍ درېمه پیښه ده د خیبر پختونخوا په لکی مروات کې ولسی پاسون او پختون ژغورنی غورزنګ پرون د تازه ترهګریز بریدونو پر ضد لاریون کړی دی د ولسی پاسون د غورزنګ تر سوري لاندې لاریون کوونکي د لکی مروات په کارګل اصلور لاري کې راغون شوي وو دوی په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولې وو او د امنیت لپاره یې نارې وهلې په لاریون کې د ولسی پاسون غړو ترڅنګ سیاسي مدني فعالانو او زده کوونکو ګډون کړی وو جلسې ته وینا کې د پختون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین وویل چې پښتانه خپل کورونو پرې خودلو ته مجبوره شوي او مشران یې هم په خلاص مټ د خلکو خدمت نشي کولای
د خپل خاور د خژوند د پاره او راتلونکي د پاره نن په داس روان مکه دلته ناس یې ولاړ یې او د خپل وطن خبره کاوه دا خو سر غرمه دی چې سر اور هم سي مونږ به د خپل خاور د پاره ولاړ یو د خپل وطن خبره وکړو
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 8 نه وخت وسلوالو په لکی مروات کې په امنیتي سرتیرو برید وکړه چې پکې د پوز په وینا و وسلوالو درې پوزیان وجل شوې دي د دې نمخ کې د اپریل په 16 د سواد په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه په شو 14 کې 13 کسان وجل شوې او 55 جوړ شوې وو د دغه په خوځې مواري تحریک جهاد پاکستان په نوم ناپیژندل شوې ډلې منلې ده د سند صوبې د کراچۍ خار او ملیر سیمې له زندانونو څخه نور شپږ پنځوس افغان کډوال خوشي کړل شوي په کراچۍ کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسلر سید عبدالجبار د اپریل په 9 مشال ریډیو ته وویل چې خوشي کړل شوي افغانان د چمن له لارې افغانستان ته استول شوي دي نوموړي زیاته کړه چې اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 321 افغانان دي چې د خوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ مشال لريو ته ویل چې د افغان کډوالو گرفتاریانې د پخوا په نسبت کم شوي خو دا لړۍ اوس هم دوام لري نو موږ زیاته کړه چې قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال هم وخت نا وخت نیول او زورول کیږي خو د سند صوبې پولیس بیا وایي یوازې هغه افغان کډوال نسی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودان څخه نور 90 پاکستانیان کراچۍ ته رسیدلي دي یاد وزارت د اپریل په 9 په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې د سودان پورت څخه د پاکستانیانو راوستلو دا دریمه مرحله ده وزارت زیاته کړي چې د نورو پاکستانیانو خپل هیواد ته په خوندي راوړلو کې به هڅه تا دوام ورکوي تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په سودان کې لروانې کورنۍ جګړې څخه د بچ کېدو لپاره یې خواوشا 900 پاکستانیان له سرخار خرطوم څخه پورت سودان خار ته رسولې دي دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د پوز او چټک خبرګون ځواک ترمنځ نښته د اپریل له 15 پیل شوې د پوز مشر عبدالفتاح البرهان په غاړه لري او د چټک خبرګون ځواک مشر محمد حمدان دقلو دی د سودان حکومت غوښتل چې د چټک خبرګون ملیشي په پوز کې شامل کړي خو هغه انکار وکړ چې سره سما د دواړو خواو ترمنځ جګړه پیل شوې ده او بل خبر دا چې ټاکل شوی د ایران ولسمشر با د مای په اوله اونۍ کې د شام سفر کوي. د ایران سرکاري خبری ادارې د اپریل په 13 خبر ورکړی چې ولسمشر ابراهیم رئیسی با د مای په 3 نیټه د دمشق سفر کوي. ایرنا خبری ایجنسی وایي چې د شام له رژیم سره د وروستیو تعلقاتو په تناظر کې د رئیسی دا سفر ډیر مهم دی. ایرنا په شام کې د ایرانی سفیر حسین اکبری لخلی لیکي په داسې حال کې چې په سیمه کې بدلونونه او پرمختګونه کېږي دمشق ته د ولسمشر رئیسی سفر ډیر اهمیت لري. د خبر تر مخه په دې دوه ورځني سفر کې به ولسمشر رئیسی د اقتصادي او سیاسي وفد مشري کوي او دا چې دا سفر د شام د ولسمشر بشار الاسد په بلنه کوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري. په شمالي وزیرستان کې نامعلومو اغواکارانو د تختیدو پر مهال دوه کسان وجدي دي. په لکی مروات کې د امن لپاره ولسی پاسون شوی چې پکې ګډونوالو د ترهګرۍ پر ضد نارې وهلې. پاکستان کې گرانی تربل هر وخت اوچته ساتي تر رسیدلې. د ریکشې یو ډرایور یې په اړه سوای د کراچۍ له زندانونو نور لسګونه افغان کډوال خوشي شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي. د نیول شو افغان کډوالو وکیله منیزا کاکړ وای
کسان هم د هول پرنګ ډیر کسان اوس نه نیول کړي. لکه اول به په یو ځای باندې 300 ونیول شو. د نیولو کومه لړۍ هغه تر اوسه درېدلې نه ده.
او د حقوقو فعالانو ښځو له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو د ریپورټونو لړۍ تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. د شمالي وزیرستان د میرامشاه پولیسو ویلي چې په میرالی کې نامعلوم وسلوالو دوه کسان وجل دي. د پولیسو په خبره دا دوه تنه حق مهال وجل شو چې له اغواکارو څخه یې د تیښتې هڅه کوله. د پولیسو په وینا تر اوسه د وجل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې او نه هم دا معلومه ده چې دوی له کوم ځای څخه تښتول شوي وو. د پیښې ذمواري لا هم چا نه ده منلې. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې اورو.
د میرامشاه پولیس تانه یو چارواکی عمر خان او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 9 نه سرګند وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړي ول چې د میرعلي موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه تیښته وکړه. سمدستي وسلوالو په ډزې پیل کړې او دواړه یې په موقع ووژل. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د دواړو وژل شوو کسانو پیژنګلو نه دی شوی چې څوک دی او له کوم ځای نه اغوا شوي ول. خو د پیژنګلو او خپلوانو ته سپارلو لپاره میرعلي روغتون ته وړلې شوي. پولیس او ځایي خلک وایي چې دغه مهال ډزو کې دوه ماشومان هم ژوبل شوي چې د میرعلي روغتون ته یې رسولي او حالت یې د خطرې بهر دی. په 13 ورځو کې شمالي وزیرستان کې دغه دریم هدفي برید دی چې 4 کسان پکې ووژل شول او 2 ژوبل شول. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 28 هم د شپې مخپټي وسلوال سپینوام لره پرته سیمه حسن خیل دیر نومي کې احمد غنی کور ته ورغلی ول. نوموړی په خپل کور کې دننه په ډزو وژلی و. تر دې وړاندې د اپریل په 28 هم میرامشاه کې نصرګنده وسلوالو یو بل ځایي کس نظام الله له ځان سره اوچت کړی او وروسته یې وژلی و. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د بریدونو ذمهواري له کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 14 هدفي بریدونه ترسره شول. تیر 2022 کال کې دغلته ټول 70 هدفي بریدونه شوي ول چې تر 80 زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. حکومت نه دا من ټینګولو غوښتنې تکرار کړي. حکومت فوز او پولیس هم ادا کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي. د پاتې وسله والو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه،
د مشال مرکه
په 19 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندری جادوګری
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده او اوس ورځو بل یو ریپورت ته. پرون د خیبر پښتونخوا په لک مروات کې د بدامنۍ د پیښو پر ضد بولسي پاسون شوه. په پاسون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بشر منظور پښتین په ګډون د یو شمیر سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو هم برخه واخیسته. د لاغې وروسته ده چې د اپریل په 18 وسلوالو په لکې مروت کې په امنیتي سرتیرو برید وکړ او د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دغه برید کې 2 وسلوال او 3 پوځیان وژل شوي. پښتین جلسې ته په وینا کې وویل چې د پښتنو خاورې ته یو وار بیا جنگ وروړل شوی او هغوی خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبورول کېږي. له دې وړاندې پولیس او پوځ په لکې مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دعوه یې کړې وه چې دغه سیمه یې د وسلو والو نه پاکه کړی ده. تفصیل د ګلې از رپورت کې ورو.
دا خبر پښتونخوا په لکه مربوط کې ولسی پاسون او پښتون ژغورن غورزنګ پرون د اپریل پر 9 تازه تر هغریز ابریدونو پر ضد لاریون کړی دی. ولسی پاسون تحریک سوری لاندې لاریون کون کې د لکه مربوط په کارګل سلور لار کې راغون شوی ول. دوی په لاسونو کې سپین بیرغونه راپاول او د امنیت غوښتنې کولې. د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مرستیال شاهي خان شیرانی، د ضلع صدر ملک علي سرور خان، د تحریک انصاف ګوند جوهر محمد خان، ډاکټر محمد اقبال، مفتي ضیاء الله، مولانا عبدالوکیل او فواد خان، د جمعیت علما اسلام ګوند مشر محمد اقبال او ګڼ شمیر مدني فعالانو او زده کوونکو ګډون وکړ. جلسې ته پخپل وینا کې د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې پښتانه خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او مشران یې هم په خلاص مټ خدمت نشي کولی. نوموړي زیاته کړه،
د لکه مروت د اوسنی جنگ کړې د کوم ځای نه شروع شوه، کوم کوم نامونه استعمال دل، په کوم ورځو کې کوم کوم نام استعمال شوی دی، زه یو یو درته بیانوم. څلور میاشتې اول د یو ګروپ نام راته، پرون د بل ګروپ نوم راته، سبا د بل ګروپ نام راځي. سوایا نوی نوی نظامونه، نوی نوی نامونه راغلي. څلور میاشتې وړاندې دلته حمله شوی وه چې کومو خلکو قبوله کړې وه، نام یې رانایب شو، هغه بل نام و. پرون چې حمله شوی ده هغه بل نام و. دوه میاشتې اول چې کېدل هغه بل نام و. دلته د فوج او مختلف ادارې دي، هغه نور نامونه دي، نو هغه نوي نوي نامونه راځي او کار یې یو دی.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 18 وسلوالو په لکې مروت کې په امنیتي سرتیرو برید وکړ چې د فوج په وینا 2 وسلوال او 3 فوجیان پکې وژل شوي ول. تر دې وړاندې فوج او پولیسو په لکې مروت کې ګډ عملیات کړي وو او داوی وکړه چې له هغه ځای وسلوال پر شا تمبولې دي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې لږې پیژندل شوي وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکې مروت کې د برید ذمواري منلې وه. همدغه ډلې په اسوات کې د پولیسو په مرکز کې د شوو چاودنو ذمواري هم منلې وه. د اپریل په 24 د اسوات په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو پر تاڼه په شوو چاودنو کې 13 کسان وژل شوي او 50 ژوبل شوي ول. پولیس وایي هغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوي او وروستو هلته موجود بارود چاودېدلې دي. خو ځایي خلک وایي چې په دې اړه دي رڼې پلټنې وشي چې رښتیا هم په تاڼه کې دننه د بجلی شارټ سرکټ له وجې چاودنې شوي او که څنګه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارت فون لره گټه تر اخیسته شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای له وفاقي اتحادي حکومت سره به مذاکرات له هغه برسته جاری کوي چې د 14 مئی او بجټ پاس کېدو نه وړاندې ټول اسمبلیان ماتې کړي. نوموړي ویلي که حکومت دا شرط نه مني نو په دوی به فشار ته دوام ورکوي او په مذاکراتو کې به برخه نه اخلي. بلخوا وفاقي حکومت له وړاندې ویلي چې د مذاکراتو لپاره هیڅ ډول شرطونه نه مني او که تحریک انصاف ورته شرطونه ږدي نو د دې مذاکراتو وړاندې تلل به ګران شي. په دې اړه نور حال د پیښور نه زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د اپریل په 9 د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل ویډیو پیغام کې یو وار بیا په ملک کې په یورس ټاکنو غوښتنه په داسې حال کې د حکومت ته کړې چې د دوی د ګوند او د حکومتي اتحاد پی ډی ایم د ټاکنو لپاره مذاکرات روان دي. خو دوی بیا دا شرط وړاندې کړې کچېرې حکومت د 14 مئی نه وړاندې قومي او صوبایي اسمبلی تحلیلوي نو په یورس ټاکنو لپاره خبرو ته تیار دي. ګنی نه
اگر آپ 14 مئی کے اندر اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں ہم ایک ہی الیکشن کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ ایک نیشنل الیکشن ہو جائے.
کرتا سو سوال سمئی پورے خپل اسمبلی ماتاوے نمونگ تاسو سارا یو الیکشن تا تیار یو چیو قائمی ٹاکنے پیو ورز وشی او دا ددی لپارا چی منگ گرنو چی تا پاکستان خوالے پدے کے دی چی سم رزر ٹاکنے وشی دم رزر با دل تا سیاسی استحکام راشی او دا غشان با زر اقتصاد خشی او منگ بزر دا خپل خلقو حالات غرکلو. خدا دوی چی وای چی اول با منگ بجٹ پاندے کو دا حقی ورستو با اسمبلی ماتاو نو دا منگ تا قبول ندا.
پہلے ہم بجٹ پاس کریں گے اس کے بعد اسمبلیز ڈیزولو کریں گے کوئی ہمیں قبول نہیں ہے.
دا خبر دو دا لاہور زمان پارک نا دا خپل گن کسان تا دا ویڈیو لنک دلار دا خالی با مقام کڑوا شنن کی وای کچر عمران خان دا ڈول کلک دریز دا مذاکرات و دوران خپلوی دا حکومت سرا دا خبر عمل پاولان دتلو کے غٹ خن جوڑے دیشی. خبریال لحاظ لی وای چی دا سی دیر خن تجی دا دی مذاکرات ورطا نخ کاری
دا دی مذاکراتی عمل دا طول نخ خبر دارا چی سیاسی جماعتونا یو بل تا خبرو تا کی ناستل خود دی وقت دا عمران خان سب دا رویا دا مذاکراتی عمل با دا زان خکار کی. خو پا دوی ممل که دا پرویز الهی پا کور بانے شوی دا پولیسو چکم حمله یو قسم نبو تا زویا ما اگا هم دا مذاکراتی عمل دا زان خکار کولو سبب جوڑی دیشی دی مخ که دا دوانو ترمنز دا اعتماد فقدان دی او دا اعتماد دا فضا دا بحالولو دا پارا دوانو اڑو خونو تا خپل رویا که نرمی را وستل پکار دی که نرمی را نوستل شا نو دا مذاکراتی عمل با صرف یو بی نتیجی عمل بوی.
پاکستان تحریک انصاف لاند نه د حکومت نه دا غوښتنه لرله چې په آئینی میاد نوی ورځو کې دننه پنجاب او خیبر پختونخوا کې ټاکنې وکړي شي کوم چې مرکزی حکومت د کولو نه انکار وکړ چې ملکی معاشي او امن امان حالت د دې جوګه نه دي چې ټاکنې وکړي شي. وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم مرکزی حکومت ته امر کړی و چې ټاکنې دې وکړي خو پارلیمان کې حکومتي اتحاد د سپریم کورټ دا پریکړه د پارلیمان په اختیاراتو او کار کې د عدالت لاسوهنه بلله او وایي چې ټاکنې دې وخت کې نشي کولې. خو پاکستان تحریک انصاف دری چې موجوده حکومتي اتحاد د ټاکنو د بیلاتو د ویری انتخابات نه کول غواړي. خو بیا خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وای چې عمران خان دا دړکې صرف او صرف په حکومتي اتحاد فشار اچول دي ځکه هغه ته اوس پته لګي چې مذاکرات او که انتخابات ځنډیږي نو سیاسي زیان یې هم پاکستان تحریک انصاف ته رسي.
داسې واړه واړه خبرې روزي چې لکه کېدای شي د حکومت او د اړې خبرې برابرې شي. په خپله تحریک انصاف کمیټې هم دا مني چې حکومت ورسره ډېر په نرمه خبره کړې ده او کېدای شي د خبره ته جوړ شي. بیا د عمران خان د اړخه دا بیان راتلل نو دا زما په خیال باندې صرف او صرف هغه د دباو اچولو یو طریقه کېدای شي. خو په خپله عمران خان ته هم د دې خبرې پته ده که دې وخت کې هغه داسې کار کوي نو چې مذاکرات ناکام شي او خبره مخکې لاړ نه شي سپریم کورټ مخله هم هغه مختوري نو کدا الیکشن زندگی یا چې د منس کې سبل څه قوت راځي او په پاکستان کې د جمهوریت نه علاوه سره نظام راځي نو د هغه ټول غټ نقصان به عمران خان ته رسي خو هغه لګیا دی وکه صرف دباو چول د پارلمان خپل د خبرې کې
دا په مړنه چې پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحاد ترمنځ د انتخاباتو لپاره د مذاکرات عمل په 20 اپریل پیل شوی تر اوسه دوناستې شوی او دواړه اړخونه خوشبین دي چې سنه سنه نتیجې ته به ورسیږي دغه مذاکرات اخري مرحله به په 2 مئی یعنی دنه هه پورس کیږي بل خو د حکومتي اتحاد پیډي مشر مولانا فضل الرحمن دغه مذاکراتو نه د وړاند نه ډډه کړې ده او وايي دغه برخه نه ده ځکه چې دغه په وینا عمران خان سره د خبرو هیڅ ګټه نشته دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هیواد کې گرانی د تیر کال په نسبت 20% زیاته شوې ده یا د ادارې د اپریل د اخیری اونۍ په ریپورت کې ویلي چې د دالونو غوښې ګوړې او چینی په ګډون د 21 خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي د مردان په سبزی منډی کې بیا دکانداران وایي چې دا مهال سبزی د روجې میاشتې په نسبت هم په ګرانه بیا ترلاسه کوي بلخوا د مردان اوسیدونکو وایي چې د ګرانۍ له وجې اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت اشاره کوي
د مردان په سبزی منډی کې سبزی خرڅونکو وایي چې غستون کې کم دي او سبزیانې ورته د روجې د میاشت نه هم ګرانۍ ملاويږي قاسم خان کوم جوړ هغه دی چې په لاس گاډې کې ټماټر بنډه او نورا سبزی خرڅوي نو موړی مشال ریډیو ته وویل چې د ارزانی سبزی اغستون کې ډیر دی
د ورځې په نسبت باندې اوس سبزی ګران شوی دی مخکې به ټماټر په شپېته اوس پاتیا دي او بنډه مخکې په سلو اتیا او اوس په 120 تا او رو رو گرانی راضی او دا سے گازر مادر شوی دا ٹینڈے مینڈے شوی دا مخ کے 45 روپے روزہ کے او اس پر 50 تی 40 تی چی ریٹونا سیوا شنو بیا خلق کم اخلی سبزی آگی نو چی ارزان خلق دیرا لیو چی گرانی شی بیا لگا لگا چی کم گرانی آ خلق نا لیو چی کم ارزانی آ بیا لی لگا مطلب شل روپے کلو شو ٹینڈا یا دیر روپے کلو شو آگا خلق اخلی گرانی سبزی بیا خلق نا اخلی
دا پاکستان دا شماریات ادارہ بیورو آف سٹیٹسٹکس د اپریل د اخیری اونۍ په خپل رپورٹ کې ویلي چې پاکستان کې گرانی د تیر کال په نسبت 20% سیوا شوې ده رپورٹ زیاتوي چې د 40,000 روپې میاشت ګټلو والا خلک له گرانی زیات متاثر شوي دي په مردان اډکی رکشه چلونکو افضل خان مشال ریډیو ته وویل چې روز پر روز سیوا کې دونکو گرانی جون لستونزو سره مخ کړي دي
اور مہنگائی ہوڑو حق مٹوا ار یو شیل دا ور پ پے شویلی زکہ چی ٹول روز ریچ کو چلو زال نہ دالے وڑو نہیں شو گٹ گئے نو بس سو کو مسئلہ لی دمو پہ حال وانی رحمو کی او یا ہو لی دمو گرے حکمرانان تا جاپا سنے کی ہدایت کی تے غریب حال کو احساس پتر پیدا کی
دا شماریاتو د ادارې د رپورت تر مخه په تیرونه کې دالونه غوخه ګوړه او د چینو به شمول یو ویش خوراکي شیان ګران شوي او و شیان ارزان شوي دي رپورت کې ویل شوی چې د لوګانو په نرخ کې 8% سیواواله راغلي دي اوړه 3% او د چرګانو غوخه 2% ګران شوي ده محمد عمر دکاندار دی
نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په کوم نرخ سودا خرڅ کړي د هغې نرخ نه سیبا پیسې ورسره لجیب کې دي او هغه سودا روړي
چې لوبیا مونږ روړې وه په 320 باندې په 320 هم روړې په 350 به مرکول 20-30 روپۍ د مارجن مونږ چې په 350 هم مرکول اوس چې تیر د روان دي تیر دوه پتو کې مونږ لاړو نو مونږ ته په 380 روپۍ باندې په خپله پریوته لکه په 350 به مونږ خلکو له ورکول په 380 باندې اوس مونږ دغه شانت دال به مونږ په 280 کې ورکول اوس مونږ ته په 290 باندې په خپل پروژې لکه په 250 40 کې مونږ ته پریوتل اوس په 290 باندې مونږ ته پروژې لکه چې مونږ یو سیز یو ریټ باندې خرڅ کو په کم ګټه باندې نو هغه سره 10 یو ست اور دی مونږ سره سپیغول ست په 70 روپۍ باندې مونږ ورکو هغه اوس په 140 لکه په ډبل باندې ریټ سی وادي
دا پاکستان د خزانه د ادارې د اپریل په اخیره اونې په خپل رپورت کې ویلي چې د ډالر د نرخ سیوا کې دوه لوجی په ملک کې گرانی سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونی اوری د پاکستان د سند صوبې د کراچۍ او ملیر له زندانونو څخه نور شپږ 50 افغان کډوال خوشی شوي او خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلي په خوشی شو افغانانو کې سلیریش ماشومان هم شامل دي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوال وکیل منیزه کاکړ وایي چې د پخوا په نسبت په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو سلسله کمه شوې ده خو لا هم دوام لري. د سند صوبې حکومت بیا وایي چې یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال نیول کیږي. په دې هکله د کراچۍ نه نور تفصیل زمونږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار د اپریل په 9مه مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په 9مه نور 55 افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په لیږل شوي افغان کډوالو کې سلیریشت ماشومان هم شامل دي.
55 تن افغان قیدیان آزاد شو. په دې کې 3 کسان ماشومان او 2 کسان نارینه وو. د 55 کسان مجموعي تعداد د چمن لارې نه وطن ته راستانه شو. دینه مخکې هم تقریبا 2,200 کسان آزاد شوي وو. په دې کې زنانه او ماشومان نارینه شامل وو.
سید عبدالجبار زیاته کړي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې 2,200 افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدل شوي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو. د سید عبدالجبار په وینا اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 301 افغانان لابند دي او د دوی د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزه کاکړ بیا د اپریل په 9مه مشال ریډیو ته ویلي د پولیسو لخوا په سند کې د افغانانو نیول سکم شوي دي خو اوس هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي.
افغان کډوالو نیول چې کومې و لړۍ ده هغه کسان هم د هول پرنګ ډېر کسان اوس نه نیول کېږي. لکه اول به په یو ځای باندې 300-400 ونیول شو. د نیولو کومه لړۍ ده تر اوسه درېدلې نه ده. اوس هم زمونږ سره د روزانه په بنیاد داسې کیسونه راځي چې هغه قانوني اسناد لري خو د دې باوجود دوی نیول کېږي د پولیس لخوا زورول کېږي. دلته چې کوم افغان کډوال په کراچۍ یا په سیند په بېلابېلو ځایونو کې اوسېږي د هغوی له طرف نه مونږ ته دغه شکایتونه میلاوږي.
منیزه کاکړ زیاته کړي چې په دې وروستیو کې د کراچۍ په زندانونو کې ډېر افغانانو خپلې سزاګانې پوره کړې وي او بیا عدالتونو هم دغه کسان خپل هیواد افغانستان ته د لیدلو امر کړی وو خو بیا هم ډېر افغانان د اونو رهسي په زندانونو کې بندو. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بیلابېلو ښارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې رهسي پولیسو افغان کډوال نیول پیل کړی وو. د سند صوبایي حکومت وزیرانو او پولیسو چارواکو وار په وار مشال ریډیو ته ویلي چې په سند کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. پولیسو چې تر اوسه د کراچۍ او سند په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولي وو د هغوی په ضد د فارن اکټ مادې لاندې مقدمه درج کړې وي او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولي وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزه کاکړ په وینا په زندانونو کې بند زیاتره افغانان ناروغه وو او د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو خو دلته بیا نیول شوي او په زندانونو کې اچولې شوي وو. د نوموړي په وینا چې تر اوسه د کراچۍ په زندانونو کې 4 افغانان د ناروغیو له کبله مړه شوي هم دي. د پاکستان په نورو ښارونو پښتنو او خصوصي توګه پسند کې د افغانانو د نیولو مسلې په اړه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستانی چارواکو سره هم سو ځله خبرې کړي. بلخوا په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. خو د کراچۍ پولیسو دغه تورونه تل رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د اپریل په 9 په میرعلي کې نامعلومه کسانو 2 کسان وژلي دي. په میرامشاه کې یو پولیس چارواکي عمر خان او ځینو ځایي خلکو د اپریل په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د خالی په ورځ په موسکي سیمه کې نامعلومه کسانو 2 تنه په ګاډي کې تختول، خو دغو کسانو د ځان خلاصولو هڅه وکړه چې وژل شو. د خیبر پختونخوا په لکی مروات کې ولسی پاسون او پختون ژغورنې غورزنګ پرون د تازه ترهګریز بریدونو پر ضد لاریون کړی. د ولسی پاسون د غورزنګ تر سوري لاندې لاریون کوونکي د لکی مروات په کارګل سلور لاره کې راغون شوي وو. دوی په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولي وو. د امنیت لپاره یې نارې وهلې. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 20 نه وخته وسلوالو په لکی مروات کې په امنیتي سرتیرو برید کړی چې پکې د پوز په وینا 2 وسلوال او 3 پوځیان وژل شوي دي. د دې برید ذمواري تحریک جهاد پاکستان په نوم ناپیژندل شوې ډلې منلې ده. د سند صوبې د کراچۍ ښار او ملیر سیمې له زندانونو څخه 9 شپږ 50 افغان کډوال خوشي کړل شوي. په کراچۍ کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسلر سید عبدالجبار د اپریل په 9 مشال ریډیو ته وویل چې خوشي کړل شوي افغانان د چمن له لارې افغانستان ته استول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 301 افغانان دي چې د خوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودان څخه 99 پاکستانیان کراچۍ ته رسیدلي. یاد وزارت د اپریل په 9 په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د سودان پورت څخه د پاکستانیانو د رایستلو دا درېمه مرحله وه. وزارت زیاته کړې چې د نورو پاکستانیانو خپل هیواد ته د خوندي راوړلو په هڅو باندې کار روان دی. په سودان کې د اپریل 15 کورنۍ جګړه نښتی ده او نن په ازبکستان کې خلک اساسي قانون په اړه ټول پوښتنه کې رای ورکوي چې ورسره د بریالي کېدو با ولسمشر شوکت میر زیایف تر 2023 کال پورې په واک کې د پاتې کېدو لار هوار شي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورزو نړیوالو ریپورټونو ته. د یوکرین ولسمشر وایي د دوی د متقابلو حملو پیل دوی ته د جنگي الوتکو لسپارلو سره ارتباط نه لري. نو موړي دا خبرونه پرون له هغه وروسته جاری کړي دي چې د روس لخوا په اشغال شوی خار سیواستي ویپل کې په لویه کچه اور ولګېده. د دې یو ورځ مخکې د روس د هوایی حملو په نتیجه کې په یوکرین کې لږ تر لږه 25 عام خلک وژل شوي وو. تفصیل پورت کړو.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی وایي تر اوسه په وار له خپل غربي متحدانو غوښتنه کړې چې اوکراین د جنگي الوتکې ورکړي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي. زیلنسکی پرون شنبه له ځینو خبریالانو سره په خبرو کې وویل عصري جنگي الوتکه به یو لوی امرسته وي، خو د اوکراین د متقابل حملو پیل د روسي الوتکو له ورکړې سره ارتباط نه لري. روس له هغه چې تیره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسي په بمباریو کې 25 ملکیار ووژل شول. جمهور رئیس زیلنسکی وویل د حملو پر وړاندې ځوابي اقدام کې به ځنډ نه کوي. هغه ویلي وو مخکې تر دې چې په امریکا کې جوړې شوې F-14 الوتکه اوکراین ته وسپارل شي، کیف به د روسیې د حملو پر وړاندې ځوابي عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه په سیواستوپول ښار کې چې د اوکراین په کریمیا کې اصلي بندر ګڼل کیږي پراخ اور لګېدلی و. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. په سیواستوپول کې د تور سمندرګي لپاره د روسیې جنگي کښتۍ هم ډېره دي. د مسکو لخوا د بندري خار سواد ستیپول لپاره ټاکل شوی والی میخائیل رازو ژایف پرون د کریمیا د تیلو په وزیر مکې تر اور لګیدنې وروسته خبري اعلان ته وویل.
دا مهال مو اصلي دنده له اور د تیلو د نور زیرمو خوندي کول دي. د اور لګیدو له کبله مو څلور زیرمي وسوځېدي، په نور سیمو کې اور مهار شوی او مخنیوي روان دی.
د میخائیل رازو ژایف په وینا تور لګیدو علت د شپې لخوا د بې پیلوټ الوتکو حملې وي. خو د اوکراین د پوځ یو ویان ویلي په دې اړه چې کیف د دې اور لګیدو مسؤول وي کوم معلومات نه لري. دا پیغه داسې وخت کې کیږي چې تیره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په حملو کې لږ تر لږه 25 ملکیان ووژل شول. پر اوکراین د روسیې غیر موجي یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې په 23مه پیل شو چې لا هم دوام لري.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په سودان کې د دوو مخالفو جنرالانو ترمنځ شخړې دوو نه مخکې د اپریل په 15مه پیل شوې چې لا هم دوام لري. د خوراک نړیوال پروګرام مشر مارتین فریک د جرمني خبری ایجنسی سره خبرو کې ویلي د جګړې نه مخکې هم د سودان یو په دریمه برخه وګړي له لوګې سره مخامخ وو. په دې حق له تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر مارتین فریک په جرمني کې جی پی ای خبری ایجنسی ته ویلي په سودان کې له دوو اونیو روان تاوتریخوالی به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په ګاونډي هیواد چاد او جنوبي سودان کې هم بیل وړې سوي او دغو دواړو هیوادونو د سودان د څه باندې دوو اونیو د جګړې له کبله په زرګونو کډوال منلي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مشر مارتین فریک ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې برخې د اقلیمي بدلون له کبله له سیلابونو یا هم وچکالۍ سره مخامخ دي، په لنډه موده کې د خوړو بیې 28% زیاتې سوي دي. دا د افریقا په دې برخه کې د وضعیت خرابوالی ښیي چې د بارونونو په شپږو موسمونو کې هلته وروشتونه ونه سول چې د خوړو د رسولو پر چارو یې د ریکارډ تر سره حده فشار زیات کړی دی. په سودان کې د واک پر سر دوی اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد همدان دوقلو او د سودان د پوځ د قمندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پایل سو. دواړه جنرالان په 2019 او 2021 میلادي کلونو کې د دوو پوځي کودتاګانو په نتیجه کې د سودان چې 4.4 میلیونه وګړي لري رهبری ترلاسه کړه. په سودان کې د تازه جګړې له پایله تر 500 زیات کسان وژل سوي، تر 4000 زیات چاپیان او په لسګونه زره نور له دغه هیواد کډه کولو ته مجبور سوي دي. د نړۍ له بیلابیلو برخو حکومتونو له سودان څخه په خوندي ډول د خپلو وګړو د ایستلو ماموریتونه پیل کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د جګړو له پیل سره په سودان کې د 5 میلیونو او 6 لکو کسانو ملاتړ ځنډولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام مشر فریک ویلي هغه کډوال چې په سودان کې پناه اخیستی، امیندواره ښځې او په خوار ځواکۍ اخته ماشومان به د خوړو نړیوال پروګرام له ملاتړ پرته هیڅ هم ونه لري. فریک ویلي همدا چې امنیتي شرایط اجازه ورکړي دوی به په سودان کې بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریدو. ورزو یو بل رپورت ته په دوحه کې د افغانستان په تړاو د کیدونکو غونډې په درشل کې د خزو د حقوقو فعالانو له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې ده چې د طالبان حکومت دې په رسمیت نه پیژني. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د مشر انټونیو ګوتریش په کوربتوب سبا د ګل او بل سبا د نهې په ورځ دوه ورځنۍ غونډه وشي. مخکې د ملګرو ملتونو د مشر یوې مرستیالي ویلي وو په دې غونډه کې بعد د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث کیږي، خو د ملګرو ملتونو یو ویاند وروسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. دغې غونډې ته طالبان هم نه دي بلل شوي او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې به نتیجه ورنه کړي. تفصیل په دې راپورټ کې.
د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له غږ سره د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو خپل غږ ملګری کړی دی. دا وزونه په داسې حال کې اوچتېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په کوربتوب سبا دوشنبې او بل سبا سه شنبې دوحه کې پر افغانستان ونډه وشي. د میدان ښار پخوانی ښاروالي ظریفي غفاري په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغان میرمنو په استازولۍ په دې غونډه کې څوک حضور نه لري.
موږ افغاني ښځې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د استازو ترمنځ د طالباني نظام د رسمیت پیژندنې پر سر د بندو دروازو تر شا ناسته، چیرته چې د افغان ښځو استازي حضور نه لري. نه یوازې غندو او د ډیموکراسي پر تابوت یې وروستی میخ ګڼو، بلکې د ډیموکراتیکو ټولنو سیاستوال هم د افغان ښځو د حقونو په نقص کې شریک بولو.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیلی نجیب ویلي نه ښایي چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
زه طالبان نه منم او زما لپاره دوی مشروعیت نه لري او نه باید نړیوال ټولنه دوی په رسمیت وپیژني.
د ښځو د حقونو فعاله رازیه بارکزی د ملګرو ملتونو له سازمان نه غواړي چې خپلو ټاکل شوو اصولو او منشورونو ته په پام عمل وکړي.
تریبیون سازی و فرصت دهی برای طالبان جفا در حق مردم، طالبانو تا تریبیون و فرصت ورکول د افغانانو په حق کې جفا و لتوریزم او توریزم پالنی سرخ کرا ملگری کی دل دی. پیاد مووی استاسو ده مل اخبالواکی و حقوقی دریز د چوگونو سیاستونو لکه بلا ده افغانستان ده وگرو او ده نری ده نور وگرو لانتقاد و پختنی سر مخامخ دهی.
پرون کابل کې ځینو ښځو د طالبانو د رسمیت پیژندنې خلاف لاریون وکړ او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې په ټویټر کې طالبان په رسمیت مه پیژنئ په نوم د هشټګ کمپاین پیل شوی دی. ازادي راډیو ته یو شمیر اوریدونکو هم په استولو پیغامونو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو ته اشاره کړې او د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو غږ بدرګه کړې، خو ځینو نورو بیا په افغانستان کې هغه اقتصادي ستونزې چې هم افغانان ورسره مخ دي یادې کړي دي او ویلي دي که د طالبانو حکومت نړۍ په رسمیت وپیژني ښایي د عامو خلکو ژوند له اقتصادي پلوه بهتره شي.
زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي ترڅو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي.
حضرت محمد د هجرانیم د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه. زما په نظر خو د طالبانو په رسمیت پیژندل یو ښه کار ده. له یوې خوا د هیواد د اقتصادي وضعیت او له بلې خوا په هیواد کې د بیکاري کچه بې ساري توګه زیاته ده، نو له طالبانو سره د نور ملکو تعامل، سفارتي اړیکې او کنسلګلي اړیکې خلاصېدل دا به د افغانانو په ګټه وي.
ملګرو ملتونو ویلي د دوهې دوه ورځنۍ غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بی بی سي ته ویلي د افغانستان په باب که کومې غونډې ته د طالبانو استازي نه بلل کیږي دا د مسایلو په حل کې مرسته نه کوي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي وې مرستیالي امینې محمد ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو مرستیال ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل.
او اوس ورځو خیبر پختونخوا ته د مشال رډیو خبرونه اوري. په خیبر پختونخوا کې د پام وړ اشمیر جنکۍ او ښځې په آنلاین کاروبار کې برخه اخلي. دوی زنو یې مشال رډیو ته ویلي چې د خپلو کاروبارونو د پر مخ وړلو لپاره جدید طریقې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپلو توکو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال هم کوي. زموږ همکاري ملیحه امیرزاده په پېښور کې له آنلاین کاروبار کوونکو زنو میرمنو سره د هغوی په حالو ځلو خبرې کړي دي او دا رپورټ یې پې برابر کړی چې د یوې کاروباري جنۍ تابندې په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشن ہو گئی، پیکنگ ہو گئی۔
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکورا خپل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي۔ تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي۔ هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده۔ هغې مشال ریډیو ته ویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده۔ تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده، په هغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتس اپ شامل دي۔ د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار په اړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي، نو داسې خلک زما پانی ته راځي او سامان آرډر کوي، نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده۔ په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آن لائن تجارتونه کوي، په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي۔ په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیڈرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي۔ د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ۔ د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي۔ په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي۔
یا داسې څه فیمس ټیک ټاکرس یا فیمس یوټیوبرس شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس د آئیډیا یا خپل بزنس طرف نه کوم شیزونه زه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو آډینس اٹریکټ کوم، کوم شیزونه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي شیزونه ته اله راځي چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه، زه ورکی ورسره ورسره ټریننګ هم ورکوم، اور
خو تا بندہ فروخ مشال ریڈیو ٹویلو پر آن لائن کاروبار کے ڈیر ستون ذہم لری چی اکثر اورتا شیان ڈیر گران تمامی گی، خود گاہک تک خوشحال او خپل کاروبار جاری سات لارا گٹا ڈیرا کم کبھی۔
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے،
خلق فکر کبھی چی آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، زمین نے ڈیرا پیسہ اخلی او خپل خرچے دمرا نراسی، خوب آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی، زچ کم کار قوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي، له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی، نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او سبا کاروبارم ختم نشي، په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي، دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي۔ د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي۔
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترک انصاف پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي، په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي۔
جہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں ایک ہی روف کے نیچے آپ کو یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں۔
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلی دي. نوموړي وویل د صوبې آی ټي بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابند او کائنات مشال ریډیو تو ویل چې کڅوک سرمایه اولری او په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپې ګټلی شي.
تاندې هلی
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې دا غړي تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې، یعنی نوې چې کوم نظام شوی په دې صوبه کې، په هغه کې د بلدیاتي حکومتونو د تحصیل چیرمینان وای د یو کال تیرېدو وروسته هم دوی ته واک او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی پرون په پېښور کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ولس دوی ته رای ورکړي خو د دوی لاس تړلی دي او د خپل حلقو د خلکو لپاره هیڅ نشي کولای. د دې چرمینانو په خبره مخکې هم اسو واره د احتجاج غږ پورته کړي خو ځای نه دی نیولی. د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان البته مشال ریډیو ته ویلي چې د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د ستونزو حلولو هڅه کوي. تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا دغه خبرې غونډې ورستو مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی ضلعو د تحصیلونو دغه چیرمینان وویل چې خوشا کال وشو چې دوی خپل سیمو کې د ولس په ووټ ټاکلې شوي، خو تیر حکومت یو خوا د دوی اختیارات کم کړي نو ورته تر اوسه پنګې هم نه دی میلاو. دا پر یا بر مومن تحصیل چیرمین حافظ تاجوري مشال ریډیو ته وایي،
موږ ته په بلدیاتي انتخابات په قبایلو کې پهل ځل باندې وشو، بیا دې باغې کې موږ ته ډېر زیات مشکلات پی ټی آی ګورمنټ پیدا کړ، موږ اختیارات کم او داغی سره سره منگ تے قبائلو کی اس قسم فیسلٹی سہولیات رانک نیخل حقوق رکھ عوام منگ تسترگی دی چیدہ با منگ تا فنڈو نراوڑی منگ مسائل بخت مئی روز پوری منگ تا نو فنڈ ملاو شو نا دا تحصیل چرمینانو چکا ملاو انسیز دی یا گاڑی دی ناغا ملاو شوی دی.
دا جنوبی وزرستان لدی تحصیل چرمین تاج ملک وائی چنخو مراحت لری نا دناست پاس تزے یا دفترو نا باید مرکزی حکومت ددوی مرست بوکلی.
چکم افاقی حکومت ته هغه نه مونږه دا ریکوست په دغه بلدیاتي صورت باندې چې کوم ای ای پی فند راځي سالانه 100 روپۍ مونږه دا هغه ته وزیر اعظم دا ریکوست ورته کوو تاسو په تواصل باندې چې هغه د بلدیاتي نمائندې په والا کیږي هغه باندې علاقې باندې خرچ کیږي. دوهم خبره دا ده نورالتا انفراستراکچر هیڅ سمه نشته د بلدیاتي وی سی این سی نمائندګانو.
دا شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل چیرمن احمد سعید وای چې قبایلی ضلع مړاندنه د مسایلو او محرومې ښکار دي، بل د قومي سمله سنت او صوبایي سمله غړو بیا دلته نه پاتې کیږي، نو هم دوی ولس ته مخامخ وي او هغوی د خپلو کشالو د هواري غوښتنې هم د دوی نه کوي، خو دوی سره په لاس کې هیڅ نه وي.
هلته هم بدامنی ده او هم غربت دی، انفراسټرکچر بالکل تباه دی، هسپتالونه سکولونه روډونه او واټر چینل یې. نو ظاهره خبره ده د وزیرستان بلکې د ټول قبایلو مسایل دغه سې جون کاتو دي عوامو توقعات بلدیاتي ادارو نه دي. نو موږ دغه مطالبه د وزیر اعظم نه هم کوو، دغه مطالبه د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه هم کوو، د گورنر خیبر پښتونخوا نه هم کوو چې هغه زر تر زره موږ اختیارات هم بحال کړي او موږ ته ترقیاتي فنډونه راکړي چې موږ د خسته حال عوام د قبایلو دي د فاټه دي چې دا غي موږ د ژوند د بدلون لپاره سره کم از کم آغاز ارزو کو
ولی پدیڑا مو چکل خیبر پختونخوا کې د نگران یا لړمحال حکومت ویان میا فیروز جمال نو پختل نو دوی مشال لړ ته ول چې تیر حکومت کې فندونه ډیر راغلی وو حکومتي نمائندگانو ته نو ورکل شوی او دوی وايي حسب کوي چې د قبایلی ضلعو بلدیاتي نمائندگان ستونزې هوارې کړي
بالکل دا خبر استیک دا خو مونږ په خپل لیمیټډ ریسورسز کې چې کوم دی هغه مونږ کوشش دا کوو چې دا مونږ فسیلیټیټ کو په هر طریقه چې او د فیډرل ګورنمنت نو د نور فنډز مونږ چې دی نو وغواړو چې هغه مونږ راکړي چې د ایمرجنسی د پاره چې کوم دی نو سې ډیولپمنټ او د دې کار چې کوم دی نو ان شاء الله په څه طریقه باندې روان شي
دا قبایلی ضلعو ته بلدیاتي نمائندگان نه علاوه دا خیبر پختونخوا نور ضلعو کې هم بلدیاتي نمائندگان د پنګو د نشوالي او د حکومت لخوا د نه پاملرنې ګیلې لري د پامول دا خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټکنې په دوه مرحله کې شوې لومړی مرحله کې د سوبې په ولس ضلعو کې په دسمبر کال 2020 کې او ورپسې دویم مرحله مارچ 2020 کې شوې وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو دا و بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلې
ایپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں بجے
د مشال ریډیو خبرونه دي د افغانستان په خوست ولایت کې د زرغون جام کرکټ سیالۍ پیل شوې دي د یو ورځنۍ لوبه د خوست د کرکټ په ملي میدان کې کیږي د دې سیالۍ منتظمین وایي چې د زرغون جام مقصد د دې زرغون جام سیالۍ مقصد دی نو لوبغاړو ته روزنه ورکول او هغوی په راتلونکي کې نړیوالو سیالۍ ته تیارول دي په دې حق له نور حال د خوست نه د مشال ریډیو خبريال نجيب الله الوخیل راکوي
د اپریل په 28مه د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په خوست کې د زرغون افغانستان جام د 50 اوري زلوبو دویم پړاو پیل شو د مسؤلینو په وینا یاد لوبې به د اپریل 28مه د متر ولسمه دوام وکړي او ټولې به دیارلس لوبې پکې ترسره شي دا میوان ساتون کلوب ډلې روبدل مشر حشمت الله شاهدی مشال رادیو سره په خبرو کې زرغون جام دراتون کونړیوالو لوبو د تیاری په خاطر افغاني لوبغاړو لپاره ګټه وروباله
خوشاله ما چې دوم ځل لپاره د زرغون جام په خوست کې تر سره کیږي لومړی پړاو هم دلته شوی منګه 500 اوریزه لوبې ډېر زیات لرو تقریبا څلور یو د بل سی سیریزونه لرو دغه لپاره منګه دغه وخت کرکټ بورډ ورته وټاکه د زرغون جام لپاره چې دا یو خپ پریپریشن او تیاری دغه سیریزونو لپاره ده دین آباد منګه بنگلاديش انډیا او سریلانکا سره میچونه دي
د هندوکش سترایکرز لوبډلې لوبډل مشر ابراهیم زدران بیا د ځوانو لوبغاړو د روزنې او د دوی د وړتیا او د لوړولو لپاره دا ډول لوبي او ټورنمنټونه ګټور بولي
نور څومره چې دغه میچونه دا رقم ټورنمنټونه وشي د ځوانانو لپاره ډیره ښه خبر ده دلته کوګر د ټورنمنټ کې تو لاغه لوبغاړي دي د ملي ټیم چې زیاتره ورلد کپ کړي شیا کپ کړي ډیره تجربه لري نو د ځوانانو لپاره دا یو ډیر ښه ټورنمنټ ده
د زرغون جام په دویم پړاو لوبي کې نو لسکلن لوبډل لوبغاړو ته هم برخه کړل شوی د یاد لوبډل لوبډل مشر محمد هارون وایي دوی به د ملي لوبغاړو له تجربو زده کړو کې او ترڅنګ به هڅه وکړي چې د هغوی پر وړاندې ښه لوبي وکړي
لای سیمې نه ډېر زیات مننه کوم چې مطلب په زرغون جام دوی پړاو کې مونږ ته اشاره کړې نېشنل ټیم ترڅنګ او ان شاء الله مونږ تیاری لپاره دا ډېر ښه فرصت ده چې مونږ ځانونه تیار کړو نېشنل ټیم نه کومه تجربه چې دوی سره دی هغه ترې واخلو او دا سره ان شاء الله د مونږ ډېر ښه ساعت ده او کوشش به هم دی چې ښه لوبي وکړو خیر سره راوړو نه
د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین بیا وایي چې د تیر کال د دې سیالۍ په پرتلې له تخنیکی اړخه ډیر تیاری نیولې او له پخوا ډیر تجهیز او سمبال شوې دي د زرغون جام د لوبو مسؤل عبدالولی امین وایي
دا ځل به زرغون جام په شت هوګي وکړو تیر په پرتلې چې تیر ځل شپږ کمرې وې دا ځل په دولس کمرو دي میدان تاسو ګوري یو سرنګین شوې دي د تیر ځل په پرتلې سیوري ځای د تماشایان لپاره برابر شوې دي یو بل نوې شی چې زرغون جام سره دا ځل ملګری بیا غدا د ځوانانو لوبډله افغانستان د مسکلونو ځوانانو لوبډله د زرغون جام حصہ ده څنګه چې ځوانان د بنگلاديش سریلانکا خلاف شو وزلیدل کرکټ بورډ تصمیم ونیو چې په زرغون جام کې هم دی شامل کې څو د خپل سینیئر لوبغاړو په مقابل کې شلو به تر سر کې او د دې د تجربو څخه ګټه واخی او ذکر
په خوست کې د زرغون جام د لوبو په اول ورځ د میوان ساتونکي او د هندوکش سټرایکرز لوبډلو ترمنځ لوبه و چې د باران له کبله نیمګړې پاتې شوه. د اپریل په دیرشه وه چې د یکشنبې ورځ کېږي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به د پامیر لیجنز لوبډلې سره د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې لوبه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.